کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چاري موخي وي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق آزادۍ راډیو ته وویل پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. دوی وایي که څه هم په پنچیر کې د مقاومت څرک نه تر سترګو کیږي، خو دوی بیا هم هڅه کوي په پنچیر کې د هر ډول ګډوډیو مخه ونیسي. محلي اوسیدونکو هم د دغو 12 کسانو د نیول کېدو خبر تایید کړی، خو وایي نه پوهېږي نیول شوي کسان طالبانو چیرته بیولی دي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصي اکار وایي چې د دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کردستان د جنګیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیویي پیغام کې چې نن سهار د ترکیې د دفاع وزارت پر ویب سایټ خپور شوی ویلي، د ترکیې پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو حمله وکړې. د ترکیې د دفاع وزیر ادعا وکړه چې د پی کی کی ګوند پټنځایونه، تونلونه، د مهماتو زیرمې او مرکزی دفتر د جیټ الوتکو په مرسته په بریا په نښه شوي دي. د کردستان د کارګر ګوند افراطي ډلې لا د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي، خو دغې ډلې د عراق په شمال کې خپل مرکزونه ساتلي او له هغه ځایه پر ترکیې د حملو لپاره کار اخلي. تاکل شوی د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی ډیلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودی سره د تجارتي او امنیتي مسایلو په باب خبرې وکړي. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریز غوره کړی دی. جانسن هند ته د خپل لومړي سفر په درشل کې پرون یکشنبه وویل، په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو لخوا له ګواښ سره مخامخ ده، دا ډیره مهمه ده چې ډیموکراسي او دوستان د یو بل ترڅنګ ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډه دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایتالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیڅلي اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه. هغه په اوکراین کې روانه جګړه هم بې مفهومه وبلله. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالب چارواکو د پاکستان د ورستیو بریدونو کره مرګ ژوبله په ډاګه کړه. دوی له غندنې لږ هاخوا تللي او دفاع وزارت ویلي د ځوابي برید امر ته په تمه دي. د ځوابي برید امکانات څومره دي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو په مسأله کې هم پرمختګ شوی.
پرمختګ سوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطحه په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي.
وتلی افغان سندرغاړی فرهاد دریا وایي
چون که براحتی میتونن زنان مکتب ندیده را مورد استفاده
سو که دوی په ډیر هوسا ډول وکولی شي چې له نالوستو ښځو څخه سو استفاده وکړي.
ترکیه د عراق په کردستان کې عملیات پیل کړي. دویم نیمایي اونیز بحث ځانګړی شوی د پاکستان وروستي بریدونه او اغیز پکې څیړل کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو ستړي مشي. د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایی بریدونو کې وڅل وختنه وجل شوی او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستان یرغل عمله د اوخت مرګ ژوبلې داشميري د طالبانو سیمه ایزو چارواکو تایید کړی دي. له بل خوا بیا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان وایي ډیوران سره پر کرخې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د ځوابي برید امر ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دوو ولایتونو خوست او کونړ د پاکستاني یرغل د بریدونو په پایله کې وڅ سلويخت ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د مرګ ژوبلې لوړ شمیر په خوست کې دی چېرته چې پاکستاني الوتکو بمبار کړی. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل
یو که دوه کسان بیا په خاورو کې هم پیدا شوي وو، که یو دوه کسان لکه چې شفخانه کې وفات شوي وي، د یو څلوېښت تنه اضافه نه شو کولی او 22 تنه ټپیان وو.
خو د فرانسې خبري اژانس بیا په دې ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې د یوه غړي نجیب الله له قوله په خوست کې د پاکستاني الوتکو د برید له امله د وژل شویو شمیر 8 څلوېښت تنه ښودلی. په وژل شویو کې ډېرې ماشومان او ښځې دي او د یوې کورنۍ څلیرویشت غړي هم پکې شامل دي. د شنبې په ماښام د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چوګام سیمه کې هم پاکستانیو عسکرو توغندیز بریدونه وکړل چې په پایله کې 15 ماشومان او یوه ښځه ووژل شوه. د کونړ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست سرپرست نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته دا شمېره تایید کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو شمېر 30 دی او زیاته یې کړه چې ټول ملکیان دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر افغان خاوره برید تر ډېره توجیه او تور یې ولګوه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاریږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا ادعا هم شوې وه چې د اپریل په 14 په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني عسکرو برید کوونکي وسلوال چې و تنه پوځیانې ووژل له افغانستان ور اوښتي وو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا په کلکه رد کړه.
افغانستان خاوره د چا په ضد نه کارول کېږي او زموږ له خوا هېواد ته هم ستونزه نه وي.
حخوا د طالبانو د دفاع وزارت مرستیال مالی خان چې په خوست کې د پاکستاني عسکرو لخوا بمبار شوي سیمې ته تللی، د پیښې د قربانیانو له کورنیو او د سیمې له خلکو سره کتنه کې ویلي، د ډیورن کرخه سره نږدې وسلوال ځای پر ځای شوي او یوازې د برید امر ته په تمه دي. د هغه د خبرو ویډیو د طالبانو پورې اړوند بختر اژانس خبره کړې. خو طالبان له دې عمل هم تر سختو نیوکو لاندې دي چې د پاکستان لخوا پر افغان خاوره د یرغل پر وړاندې دفاع ونه کړه او یوازې پر غندنه یې بسنه کړې. داسې مهال چې ډیرو افغانانو د برید جنگي جنایت او پر افغان خاوره د پاکستان تجاوز بللی.
و امریدل چې طالب چارواکو پر افغانستان د پاکستان د ورستۍ بریدونو کرام مرګ ژوبل په ډاګه کړه. ویل شوی چې په دې بریدونو کې ټول ټال 30 تنه ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د پاکستان له بریدونو وروسته کرکې پیدا شوي، خلک مظاهره کوي او طالبان د ځوابي اقدام د چمتووالي اعلان. دا به د دواړو هیوادونو اړیکې کومې خواته بوزي؟ د تحلیل لپاره یې دا مهال پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج له لندن نه استډیو ته وصل شوی. معارج صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د جنگ اعلان یا په یو ډول سره د ځوابي اقدام اعلان او دغه راز کرکې په افغانستان کې چې خلک مظاهره کوي، دا به د افغانستان او پاکستان اړیکو کوم خواته بوزي؟
سلامونه او احترامات باید تاسو ته قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اصل خبره دا ده چې داسې پېښې خو له پخوان هم کېدلې. پاکستان په کونړ او په نورو سیمو د ننګرهار او د پکتیا په بعضو سیمو کې داسې عملیات ترسره کړي وو، بمبارو دا مسایل یې کوله. خو هغه کې وخت کې د امریکا شتون په افغانستان کې یو څه مسؤلیت هغه ته متوجه کېده، دغه د پروتوکول پر بنیاد باندې د افغانستان نه به دفاع کړې وای یا کمزورتیا دولت بیانوله. خو په هر حال حالات بل حالات وو. نو اوس بیا نو چې طالبان اوس فی الحال په ټول افغانستان باندې مکمل حاکمیت لري، د دولت په توګه باندې بیا خامخانو ته تغییرات په حالاتو کې راځي. داسې یو پېښه چې کېږي، مثلا یو مملکت راځي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو، ډیپلوماتیکو اصولو، حقوقو، موازینو، حتی خلاف د منشور د ملګرو ملتو یا مفردات د لایحه د حقوق بشر، په بل هیواد په حریم یا په خاوره باندې حمله کوي او بمبارد کوي. دلته اوس نړیوال اصول ته مطرح دي، ځکه که مقرره توګه باندې حمله کوي بیا خامخا وزارت دفاع کار په لاس کېږي او له سره اعلی قمانداني نه هدایت اخلي.
بله مارج صاحب، دا اوس د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې ځواکونه ډیوران کرښې ته څیرمه ځای پر ځای دي او ځوابي اقدام ته دوی په تمه دي، فقط امر ته منتظر دي. امکانات یې څومره دي له طالبانو سره چې ځوابي اقدام وکړي؟
نه، دوی فعلا سم منظم کار کړی دی، ځکه په دغه مقطع کې چې مقرره دا عملیات نه ترسره کېږي وار په وار نه وي، نو دوی ته نه اظهارات یا ترسایت حالات غوره کړی ده، درست عمل ده. اصل دا ده په داسې وخت کې چې یو ځل حمله کېږي، وزارت خارجه دغه هیواد سفیر یا استازی احضاروي، دغه نه د صرف د پوښتنه کوي چې دا خپل چارواکو نه پوښتنه وکړي چې دا څه خبر ده. همزمان یو احتجاجه یاداشت وربال یاداشت وزارت خارجه، وزارت خارجه مقامات لیگی، وزارت خارجه لغه جنه برتا جواب ورکی که چیرې په جواب کې مقنع دلایل او تیروتنه و او تیروتنه که دوی خپل منلی و مذرت غوښتی او د غرایم یا د جبران خساره ژمنه کړي او دا ژمنه کړي چې بیا به نه تکرارېږي. په هغه صورت کې عاملین مثلا د تحقیق لاندې راځي، بیا تقدیر ربدي د پورې مسله حل کیږي که چیرې افغانستان دولت قناعت وکړي، او که چیرې ووایي چې منازع حالت بیا پلاوی هم تحقیق کرده وزارت دفاع وزارت خارجه استخبارات و سرحدی پلیس و حقیقتیاب چی بگوریم که چیره داست مسئله واقع نسی یعنی وزارت خارجه مقنی جواب نکی بیا مربوطه حکومت لکه افغانستان حق ولی چیده مگر ملتو امنیت شورا تا اعتراضی مکتوب و لغیر نلیوار محکمون در مسئله تحقیب کی
بله امارت سه بیام ده مسئله ترازم
بیا جنگ ترازم
طالبان پا پلا پا کردنان هم لدیر استونز و سرمخامخ دیتر واسه دوی پا نلیوار سیچ که دوی در مشروعیت موضوع هم د دوی په ملګرو ملتونو کې لا تر اوسه هم رسمي استازی نه لري. دغو نړیوالو مراجعو ته به څنګه مراجعه کوي د شکایت لپاره؟
هغه بیره مسله د افغانستان دولت که څوک په رسمیت پیژني که نه او که استازی هلته وي که نه وي خو تر اوسه پورې د افغانستان له 1948 کال را په دې خواته د ملګرو ملتو کې غړیتوب یې نه ده فسخه سوی نه له غړیتوبه چا لرې کړی ده یا د غړی هلته شته او د یو هېواد په توګه باندې په دې جغرافیه کې یو مملکت موجود دلته لوی ستر ملت موجود د افغانستان نو ملګرو ملتو امنیت شورا د منشور له مخې نه مجبوره مکلفیت لري چې مثلا په سیمه په سیم جای کې چې خطر پیښېږي یا لغه نړۍ ته خطر پیښېږي هلته اقدام وکړي. همدې لپاره چې کله په 1945 کال کې ملګرو ملتو سازمان جوړ شو همدغه علت و چې وروسته د نړیوالې دومې جګړې نه جامع ملل منځه لاړل او دا سازمان جوړ شو چې امنیت په نړۍ کې تامین کړي او د جګړې مخنیوی وکړي. دلته یو سوال پیدا شو که چیرې ځکه ملګرو ملتو سازمان د مشروع مطابق تنا توسعي او واک لري نه مداخله یا نه مثلا اجباري تحمیلي او حکم په مملکتو د غړي چې اوس درې نوې واده دي. دلته بیا مسله مطرح سوه که چیرې په یو سیمه کې د نړۍ ته خطر پیښې بیا څه کوو بیا نو هغه وخت چې شورا امنیت جوړه کړله بیا زورواکو هیوادو هلته تقریبا
یعنی پاکستان افغانستان یا د افغانستان حکومت لارې چارې لري په نړیوالو مراجعو کې. ډېره مننه کور مودان مارج صاحب د خپرونې وخت مو کم دی. سلامت اوسئ. مننه چې لموږ سره په دې خپرونه کې یو ځای شوی. د چارو کتونکو یو پخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له ګڼو انتقادونو وروسته اوس د دې حکومت د پوهنې وزارت وایي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موضوع کې پرمختګ شوی. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اور
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانستل کېدو په تړاو د طالبانو پر حکومت په کور دننه او بهر له پراخو انتقادونو او په وار وار له دې غوښتنې وروسته چې ژر تر ژره دې دا ښوونځي پرانیزي اوس د دوی د پوهنې وزارت وایي په دې موضوع کې پرمختګ رامنځته شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په دغه موضوع کې پرمختګ شوی ده. د ټول اسلامي امارت په سطح په دغه موضوع جدي کار کېږي چې یو مناسب حل ورته پیدا شي او پرمختګ ان شاء الله شوی ده.
طالبانو د تیر کال په کپ میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه ښودې چې درسونو ته کښېني. ډېری دوی په ژړه او سرې سترګې بیرته کورونو ته ستنې شوې چې مرکې او تصویرونه یې په رسنیو او خواله رسنیو کې خپرې شوې. اوس چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې په دې برخه کې پرمختګ راغلی دا خبره په اسانه د خلکو زړونو ته نه لویږي. لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې دا هسې پلمې دي او د خلکو د وخت ضایع کول دي. هغه پلمې چې دوی راوړي د نجونو د مکتبونو د نه خلاصولو په باره کې دا هیڅ یو د توجه نه دي.
طالبان شپږ میاشتې مخکې پر افغانستان واکمن شول او له همغې ورځې راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي تړلي دي او دوی ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو پوهنې وزارت مخکې له دې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د بندېدو یو لامل د دوی یونیفورم یاد کړی و چې د دوی په خبره له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره سم نه دی. د یادونې ده چې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشرې حیدربار په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازنی هېواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
په همدې حال کې افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا وایي طالبان د افغان جنو او ښځو له باسواده کېدو ویره لري. هغه ادعا چې طالبان ردوي
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا وای طالبان د نجونو او ښځو له باسواده کېدو ویر لري. ښاغلی دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ویرې لامل دا وښود که دوی باسواده شي نو له کوره بهر به په بیلابیلو ټولنیزو فعالیتونو کې ښکیلی وي. ښاغلی دریا وویل
څنګه براحتی میتونن زنان مکتب ندیده را مورد استفاده
سو دوی په ډیر هوسا ډول وکولای شي چې له نالوستو ښځو څخه سوء استفاده وکړي. د کور کنجونو کې تنور مغری اخلي پخلي او پکاري تکینوي په پرله پسې ډول ماشومان ورته راوړي او په دې ډول ساويستلو ته وزګاري نشي او په هیواد کې د ژوند کولو شوق له سره وباسي او په اسانۍ سره لکه یو غلام چې استفاده کیږي ونه استفاده وشي
که د نتیجه په اسانۍ مثل برده از اونا بهره کشي شوه.
خود طالبان د حکومت د پوهنې وزارت بیا دا خبره ردوي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سي حقیقت نه لري ځکه کدي حقیقت ترلوده خطایس په جریان کې اصل اول نه تشپاغم ټولګي پوري 2.1 میلیون انجن مکاتب او تجدید دنی وزاره خزینه خون کې مکاتب او تجدید تدریس کوي په هندونو ټول آزاد دي.
د نوموړي په خبره لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو د خلاصېدو په موضوع هم کار کیږي. فرهاد دریا دا ادعا هم کوي چې طالبان په افغانستان کې نجونې خوانځیو ته نه پرېږدي خو خپلې لوڼې په نورو هیوادونو کې لوړې زده کړې کوي. ښاغلی دریا دا خبره داسې مهال کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ هندي ورځپاڼې د پرنټ هم ورته یوه ادعا کړې وه. ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سهیل شاهین په ګډون د یو شمېر طالب چارواکو نومونه اخیستي وه او لیکلي وه چې د دې چارواکو لوڼې له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې زده کړې کوي او پر نورو بیلابیلو فعالیتونو بوختې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. یوې نړیوالې او سیمه ییزې موضوع ته راځو. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د عراق په خاوره کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. احمد تکلی جزئیات تر اوروي.
د ترکیه دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر ضد تازه ځمکني او هوایي تهاجمي عملیات پیل کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب پاڼه خپور شوې لیدي چې د ترکیه پوځي الوتکو او توپچي ځواک د کردستان د کارګرانو د ګوندیا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي. ښاغلی اکار ادعا وکړه چې د عملیاتو پر مهال د پی کی کی پټنځایونه، موزیګانې، تونلونه، سمڅې، د مهماتو زیرمې او مرکزی قرارګاه د جټ الوتکو په وسیله په بریا سره په نښه شوي. خو هغه په خپله وینا کې په دې عملیاتو کې د ګډونوالو سرتیرو او الوتکو شمیر ونه ښود. د ترکیه دفاع وزیر وویل د دې عملیاتو تمرکز د عراق په شمال کې د میتینا، زاپ او اشینباسیان په سیمو کې د پی کی کی پر مرکزونو و. د پی کی کی افراطي ډلې چې د عراق په شمال کې مرکزونه لري او له هغه ځایه پر ترکیه د حملو لپاره کار اخلي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د عملیاتو د تلفاتو شمیر هم تر دې دمه نه دی معلوم. له 1940 کال راهیسې، یعنی له هغه مهاله چې د کردستان د کارګرانو ګوند د ترکیه د جنوب ختیځ په عمدتاً کورد میشتو سیمو کې تحرکات پیل کړي، له 40,000 زیات کسان په جګړو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو، اوس هم د ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې د صنعتي پارکونو برېښنایي 40% کړې ده. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که برېښنا 40% شي ټولې کارخونې به فعالیت پیل کړي او سلګونو کسانو ته به د کار فرصت برابر شي. نوموړي زیاته کړه له دې مخکې 50% کارخونې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله تړل شوې وې، خو اوس به د برېښنا له 40% کېدو سره ټولې کارخونې بېرته خپل کارونه پیل کړي. په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت ویلي چې د صنعتي فابریکو برېښنایي 40% کړې ده چې له دې سره به د کارخونو تولیدات ډېر او خلکو ته به د کار فرصتونه برابر شي. د بشري مرستو په لړ کې 2.5 میلیون امریکایي ډالر کابل ته راورسېدل. د طالبانو په رهبرۍ د افغانستان بانک پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي دا پیسې کابل ته انتقال شوي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان بانک د نړیوالې ټولنې له بشري مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د لا ډېرو همکاریو غوښتنه یې کړې ده. له افغانستان سره د بشری مرستو لپاره تر اوسه دا د نغدو پیسو 15مه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. او د همنن ورځ افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ او 4.90 پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 28 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.06 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 490 افغانۍ.
اوریدونکو، زه 12:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار اسمت ساروان ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا سلامونه د خبرونې دا برخه زه اسمت ساروان وړاندې کوم. په کندهار کې دوی پخوانی فابریکې بیرته پرانستل کیږي، خو د نجونو لیسې لا هم نه دي پرانستل شوي. لومړی مو په دې اړه د غزنی د نجونو زده کوونکو له انتظار خبرو. د غزنی یو شمیر نجونې زده کوونکې وایي د ژوند هره ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. دوی وایي زده کړې د نجونو یو انساني، اسلامي، افغاني او قانوني حق دی، خو دغه حق ورڅخه ترورل شوی دی. دوی دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې له څه باندې 8 میاشتو راهیسې لا هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو او یا بند ساتلو په اړه ښکاره دریز نه لري. نور حال په دې راپور کې:
به احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي، زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زوایت مونږ ته ورکول شي.
شاوخوا 14 کلنه حدیقه د غزنی ښار په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. نوموړی اوس په کور ناست او د خپل تعلیمي راتلونکي لپاره انتظار کوي. دا وایي په دې هیله د ژوند شپې او ورځې تیروي چې طالبان به څه وخت د دوی پر مخ ښوونځي پرانیزي چې دا د هیواد د نورو نجونو تر څنګ خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دوی ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او د دوی په هیله یو، د دوی په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی یو شمیر ښځینه زده کوونکې وایي د ژوند هر ورځ په دې تمه تېروي چې کله به طالبان دوی ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي. ګلغوټۍ پیغلوټې ده چې د غزنی ښار په یوه لیسه کې یې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. نوموړې ازادۍ راډیو ته وویل اوس د ناهیلۍ ژوند کوي او کله کله خپل راتلونکي ته ژاړي.
وخت مکتبونه هر وخت خلاصوي وي، هر وخت شاګردان درس هم وایي، یو څه به شته د هغه په خاطر درس به وایي او تشویق بشي او اوس خو نه درس ته سم نه ټول داسې ناهیلې یو.
ملالۍ د غزنی د یوې بلې لیسې یوه بله زده کوونکې ده. دا وایي که زموږ په وړاندې ښوونځي همداسې بند پاتې سي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته ورسره پاتې سو.
اوس خدا فکر کوم موږ ښوونځي خلاص شي نو موږ به خوشاله شو. ټول جنکیان دا فکر کوي که ښوونځي خلاص شي نو موږ به خپل زده کړو ته بیرته دوام ورکړو، که خلاص نشي نو موږ به همداسې بې سواده او بې سرنوشته پاتې شو.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې له 13 کالو څخه پکې سختو جګړو د نجونو زده کړې زیاتې اغېزمنې کړې دي، خو اوسنی بندیز هغه څه دی چې دغه نجونې زده کوونکې زیاتې اندېښمنې کړې دي. مریم هم د دغه نجونو زده کوونکو له جملې څخه یوه ده. دا وایي کله کله مې غرې ونیسي وژاړم، په خپل راتلونکي افسوس راسي او اندېښمنه سمه چې داسې نه دغه توره شپه راباندې وتپل سي.
مخکې به موږ ټوله ورځ په بیلابیلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو او وروسته له هغې به بیا به تللو. موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي نو موږ ډېر مصروف په د کور په کارونو باندې یو.
دغه نجونې په داسې حال کې د طالبانو له حکومت څخه د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت پوهنې وزارت ته روانې میاشتې په 16 نیټه یې وار بیا ویلي و چې په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بیرته پرانستلو لپاره هڅې دوام لري.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندهار کې د نساجی په نوم د نخاو وړۍ اوبدلو فابریکو د بیا فعالولو هڅې پیل شوې دي. په دې فابریکو کې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، خو له تیرو 1400 کلونو راهیسې دروازې تړل شوې دي. له بلې خوا د کندهار د صنعت او قانونو خونه وایي چې دولت دې په دې برخو کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
دغه بند دروازه څلوېش کال وړاندې د زرګونو کاریګرو د تګ راتګ لاره وه، خو شپاړس کاله کېږي چې تړلې او د میلیونونو ډالرو په ارزښت د دې فابریکو ماشینونه تر ګردونو لاندې پراته دي. شپېته کلن شیر احمد لپیله د کندهار د نساجی په نخي او فشمی فابریکو کې کار کوي. دی وایي یو وخت یې په خورا لوړ کیفیت له پنبې، تار، ټوکر او رنګ جوړولو ترڅنګ د دفاع او داخلي وزارتونو ته هم د فوځي یونیفورم لپاره ټوکر جوړاوه.
تقریبا 2 سلویش کال کې دلته په دغه فابریکې کې کار کوم. د پشمي فابریکې کې تقریبا 2 دېرش پایه باف ماشینونه لري او نور مختلف ماشینان د نختابي او د کرملر او د رنګاوزي دي. د پشمي نساجي فابریکې کې او په نخي نساجي فابریکې کې تقریبا 1,500 پایه ماشین لري. تقریبا 50,000 یو نیم زر نفر موږ دلته کار کول، مامور او کارګر چې د فابریکې نوې مونتاژ شوی و، چې اندازه کار چلن شوی و، چې فابریکې په مونتاژ حالت کې و، یعنی د رنګاوزي د نیمه مونتاژ حالت په لکه تر اوسه پاتې دي. نور باف نختبی ګرد ماشینونه فعال دی، یو سب موږ ځینې کار خسته دي.
د کندهار د نساجی نخي او فشمی فابریکې چې یو وخت پکښې نږدې 10,000 کسانو کار کاوه، اوس یې تازه د بیا فعالولو هڅې پیل شوي. د دغه فابریکو مسؤل املا اختر محمد هنر وایي د نخي او فشمی د فابریکو د بیا چالندولو لپاره تر 1,500,000 ډالرو ډیر لګښت اړتیا لري.
فعلا لپاره چې اوس ځینې ماشین آلات دي داسې معلومېږي چې کله به موږ وایو چې دی مخریب یا هغه به فعال سي، فعاله به یې کار به وکړي. خو په مجموع کې موږ د دواړه د پشمه او د نخې دپاره د 1,500,000 ډالرو په شاوخوا کې ارزښت دغه مصارف ته اړتیا لري.
بلخوا د کندهار د صنایع او معدن خونی غړی نعمت الله نعمت وایي که دولت د دغه فابریکو د بیا فعال کولو په برخه کې له خصوصي سکتور سره په ګډه کار وکړي نو مثبتې پایلې به ولري.
موږ د دې دنځري شاته کار کړی دی، موږ پنبه تولیدو، ولی موږ پنبه په تار نه سړولای، یا موږ وړی تولیدو، موږ وړی دلته په نور شانو باندې نه سړولای. نو د صنعت په برخه کې به دا ډیره غټ نوښت وي که دولت وغواړي او یا هم دولت د خصوصي سکتور سره په همغږي باندې پر دې باندې کار وکړي.
یو شمیر صنعتکاران په دې نظر دي چې د دې فابریکو بیا فعالول میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري، خو تولید ته د بازار پیدا کول او په هیواد کې د برېښنا نشتون بیا هغه چلنجونه دي چې روان ساتل به د حکومت لپاره دومره اسانه هم نه وي.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان پر کونړ او خوست ولایتونو د پاکستاني ځواکونو د جمعې د ورځې د بریدونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د برېټانیا میل ورځپاڼې دا بریدونه د پاکستان له لوري د افغانستان طالب واکمنانو ته توند ځواب بللی چې د پاکستان په وینا د دغه هیواد وسلوالو مخالفانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. ورسپانې لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د ملکی وګړو د وشل کېدو د تور په اړه له څه ویلو ډډه کړې او د دې پر ځای طالبان تورن کړي چې د پاکستان خلاف د حملو مخه نه نیسي. ستارز اند سترایپس ورسپانې هم په دې موضوع په لیکنه کې ویلي چې پر خوست او کونړ ولایتونو د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې ملکیان وژل شوي دي. د ورسپانې پر اساس پاکستان تر دې دمه په کونړ او خوست ولایتونو کې د ملکی وګړو مرشوبلې تایید کړې نه دي او د دې پر ځای افغان طالبان تورن کړي چې د پاکستان پر خاوره د پاکستاني طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره اقدام نه دی کړی. د ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې دا برخه راخیستې چې وایي تر هغه په خلاص لاس د افغانستان له خاورې څخه په استفادې په پاکستان کې حمله کوي. Stars and Stripes د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې الفاظ د معمول خلاف تون بللی دي، ځکه چې پر پاکستان ډیر ځلې تور پوری شوی چې په تیرو شلو کلونو کې په خپله خاوره کې افغان طالبان ساتلي. ورځپاڼه وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا د پاکستان نوی صدراعظم شهباز شریف به هم د مخکینی صدراعظم عمران خان په شان د طالبانو ملاتړی وي او کنه. ورځپاڼې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د پاکستان د سفیر احضاری دو ته هم اشاره کړې او د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد دا خبره هم خبره کړې چې پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې دا هیواد باید د افغانانو حوصله ونه ازبوي او هغه تیروتنه تکرار نه کړي چې نورو کړې ده.
دولس نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیز بحث پنځه ویشت دقیقې لرو. پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه پکې څېړل کېږي. کوربه زموږ همکار احمد تکل دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په خوست او کونړ کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې وڅل وختنه وجل شوی او 22 نور ټپیان دي. پر افغان خاوره د پاکستانی يرغل له عمله دا وخت دي مرګ ژوبلې دا شمیرې د طالبانو سیمایزو چارواکو نن ازادي راډیو ته تایید کړې دي. د پنچیر لپاره د طالبانو چارواکي تاییدوي چې په دغه ولایت کې 12 کسان له مقاومت جبهې سره د اړیکو په شک نیول شوي دي. د پنچیر د والي ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل پرون راهیسې دغه 12 کسان په خنج ولسوالۍ کې نیول شوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د ترکیه د دفاع وزیر خلوصی اکار وایي چې دغه هیواد ځواکونو د عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر خلاف تازه ځمکني او هوایی تهاجمي عملیات کړي دي. اکار په یو ویډیوي پیغام کې چې نن سهار د ترکیه د دفاع وزارت پر ویب سایټ خپور شوی ویلي د ترکیه پوځي الوتکو او توپچی ځواک د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی پر اهدافو بریالۍ حمله کړي دي. ټاکل شوی د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نوی دلی ته د خپل سفر پر مهال خپل هندي ساری نریندرا مودي سره د تجارتي او امنیتی مسلو په باب خبري وکړې. هند په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه بې طرفانه دریز غوړه کړې ده. جانسن هند ته د خپل لمرني سفر په درشل کې پرون ویل په داسې حال کې چې د دوی سوله او هوساینه د مستبدو دولتونو له خوا لګواک سره مخامخ ده، دا ډیره مهمه ده چې دیموکراسي او دوستان د یو بل په څنګ کې ودرېږي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي د سولې د ټینګښت لپاره کار د ټولو ګډ دنده او مسؤلیت دی. پاپ فرانسیس دا خبره پرون د ایټالیا د سنت پیټرز په میدان کې د سپیشلی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربه. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو. د شنبې ورځې د پیل په نیمه شپه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباري وکړي چې په نتیجه کې د باختر دولتي خبري اژانس تر راپور لمخې ټول 30 کسان ووژل شول. د خوست په سپیری او تنه ولسوالۍ کې د دې هوایي حملو هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه و. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ په دې اړه مستقیمې خبرې نه دي کړې، مګر له پیښې یوه ورځ وروسته د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي. د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو شلتن، مروري او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې دمه هم نه دی روښانه، خو د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي. د پاکستان پوځ د حملې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي وزیرستان په داخلو سیمه کې د پاکستان د پوځ اووه سرتیري د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول. له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویاند اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد تخنیکی لارښوونه میرحمت سپای کوي. لومړی آزاد صاحب او شنواره سب تاسو ته خراغلاست ویم. آزاد سب بحث لمرای لتاسو سره پیلوو کراته وویست چی پاکستان ده حملو پا وسیله چه غوختل او چه ترلاسه کرل؟
سلامونو درنشت. پاکستان لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبره کې یادونه وکړه، له کلونو راهیسې په افغانستان باندې برید کوي، لیکن دا لومړی ځل دی چې هوایی بریج په دی کې په دې تیارو کې د دوی پیلوټان ناست د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل یې د نړۍ څخه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو او د دوی د ائتلافي هیوادونو څخه دې تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې کابو تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لومړی وبخې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق باندې خپل څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر یوکراین باندې د روسیې یرغل غندي، تر دې وړاندې نه و غندلی، بلکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړه وه او بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي. او له هغه وروسته څه چې پیښیږي دا په دې معنا چې پاکستان په تېرو شپږو میاشتو کې دا هڅه وکړه چې طالبان ته یو ډول رسمیت ورکړي، په نړۍ کې لابي د دوی دپاره
وکړله. یعنی تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانات د صدر اعظم عمران خان سیاسي لانجه له اپوزیسیون سره او بیا د سلب اعتماد په نتیجه کې د دل لري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی د دغه موضوع سره که مشخصا ارتباط نه لري، د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د ښاغلي خلیلزاد هلته شتون په هغه مطبوعاتي کانفرانس کې دا په دې ښیي چې ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ، او پاکستان هڅه کوي چې اوس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. په دې اړه باندې دوی دا هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم وښيي، ترڅو په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامي تګلاروي د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید د پاکستان د ادرسه وشي. یو تر ټولو مهم هدف هم دغه دی چې دغه پیکې هغه مهال کېږي چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
مننه. زمونږ دوهم میلمه اجمل عمر شینواری زمونږ همکار هڅه کوي چې تماس ورسره ټینګ کی، مګر تر اوسه پورې نه یو توانېدلی چې له دوی سره تماس ټینګ کړو. بس ته له ښاغلي آزاد سره دوام ورکوو. آزاد صاحب، تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه. فکر کوئ چې د پاکستان د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه هغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی؟
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړه توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلي، نه یې سره حکومتونه نه دي تواندلي چې دی خپل هغه انتخابي او قانوني کومه دوره چې ده هغه بشپړه کړي. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې دي د پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راهیسې و، اما دا چې اوس په افغانستان باندې مشخصا برید کېږي یو شی دلته ډېر واضح دی. کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې دی د پاکستانی طالبانو باندې یا هغه کسانو برید کړی دی چې د پردې باندې د دې په وړاندې وسلوال فعالیتونه کول، نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکی وګړي وو، په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو، او په کورو باندې برید سوالی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که واخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چې هلته د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان اوسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی اوسنی سیاسي بحران سره تړاو لري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه سیاسي وي که نظامي وي که اقتصادي وي، او هر وخت چې دوی غوښتي دي بدلون یې راوستي دي، هغه که ټي ټي پي وکړ نه و، نو په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
بله. نو پد کوم دلیل ستاسو په نظر په دې وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې کله چې د پاکستان سیاسي بحران اوج ته ورسید او عمران خان له وکه لرې شو؟
یو لامل دا کېدلی شي. ګورې طالبان را تک سره سم تر دې وړاندې چې لا طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې دی ولایتونه نیوله نو د ولایتو د نیول سره سم به دی محبسونه ماتوله، او کابل دم چې رانوتل د کابل ارګ ته رارسېدو مخکې دی د پلچرخي محبس مات کړ، او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل شوي وو چې د افغانستان په محبسو کې ډیری پاکستاني طالبان او القاعده او داعشیان هم وو. د دې محبسونو د ماتېدو سره سم دا خلک هم د دې محبسو څخه خلاص ول، چې په هغه کې ممکن ډېر زیات یا یو شمېر پاکستاني طالبان وو چې هغه د محبسو څخه د خلاصېدو سم وروسته بیرته هغه خپلو هغه نظامي کیمپونو یا هغه نظامي پټنځایونو ته ځان ورسوله، او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل هم دغه کېدلی سي.
بله، او فکر کوي چې په اوس وخت کې د پاکستاني طالبانو وسلول په افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري په تیره کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سې اسناد او شواهد چې افغانستان به وړاندې کوله د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې و، پاکستان هیڅ کله نه دی توانېدلی چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې له بده مرغه په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې د خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري، او په هغه مهال چې د افغانستان درې درې نیم لکه امنیتي دفاعي ځواک و، د دې ترڅنګ د امریکا او ناټو تر یو لکه څلوېښت زره ډېر ځواک هلته پروت و. په هغه وخت مو نه توانېدل چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده، هلته دې ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغسې د ډلو مخنیوی دې وکړي. نو ممکن په ځینو سیمو کې په ځینو لرې پرتو غرونو کې ځینې کسان وي، اما په هغه ډول چې د یو ترهګري یا د یوې دغسې وسلوالې ډلې کیمپونه دي هلته موجود وي، هلته دې روزنځایونه وي، هلته دې تمویلېږي تجهیزېږي. په افغانستان کې په اوسني وضعیت کې نه طالبانو کې دا قوت شته چې هغه ډلې وساتي ودې روزي او هغه تمویل تجهیز کې. طالبان خپله د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي، او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وي څومره فعاله چې په تېره کې درلوده په بشپړ توګه نړۍ له افغانستانه چې ووتله، نو د یو استخباراتي فعالیت هم تر ډېره بریده کمزوره شو. نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون دې په هغه کچه باندې وي چې هغه د پاکستان ته افغانستان له خاورې ګواښي. لکن د کرښې اخوا ته هغه تل فعاله وه، د سوات نه نیولې د ورکزوی نه نیولې بیا تر میلام شاه واڼه پورې هغه هلته فعاله وه. د هغو کیمپونه وه او وخت ناوخت عملیاتونه یم ټول د همغه ځای مدیریت کوله. اوس هم همدغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه بلکې په د کرښې اغاړې دی دي، او هلته دی د پاکستان د حکومت یا د نظامي حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوی دی. مننه کوم شینواری صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم. بس باندې به که تاسو نه یې اوریدلی زه به تاسو ته وایم چې پر افغانستان د پاکستان د هوایی حملو په اړه و چې د اوه څلوېښتو په شاوخوا کې کسان یې ووژل، ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
سلام په تاسو په تخنیکي همکارانو او قدرمنو اوریدونکو او ستاسو درون میلمه باندې. تاسو ګورئ د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې داسې یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي، او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دو کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بین المللي سطح باندې د منلو وړ وي، او د دو کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظ او د پوځي لحاظ. راځو دې ته چې د دغه چې کوم هوایي عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي، نو دا لومړی ځل ده چې په دوز مونږه هوایي حریم ته نوځي او هغه نه پوځي ګټه پورته کوي. نو کومنګ تاسو او ګروپ خاط وختو ته هم دود کونړ په زینو سیمو باندې سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجرا کول په دوامدار توګه باندې. نو په دې برخه کې پاکستان باید لومړی د افغانستان ولس ته او بیا په بینالمللي سطح نړیوالو ته یو وضاحت ورکړي او یو معلومات ورکړي چې د دوی اصلي هدف څه دی.
شنوره صاحب، دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی او حتی په د پاوز په څرګندونو په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوې. یوازې دومره ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې داسې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پاوز به په هغه پسې راغلي وي او دا عملیات به یې کړي وي، او که د دې برید تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلی مخه زما هم همدغه وه چې تر اوسه پورې چې دو کم پوځي عملیات کړي که توپچیو او دا روسي هوایي حملاتو، دو هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري. او په دې حقله باندې موږ د افغانستان ولس اړتیا دې ته ده چې په یوه لویه کچه باندې ولس دې ته چمتو شي چې د بینالمللي ټولنې نه موږ غوښتنه وکړو تر څو چې کوم هغه بینالمللي قوانین چې دي چې پاکستان په دوامداره توګه ماتوي او د افغانستان ولس ورنه ځورېږي، نو دا باید په ډاګه شي. او دا داسې نه ده چې پاکستان داسې وانګیري چې دونن پوځي لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچه باندې، او افغانستان د دوه د لاسه په دې څو لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاسه ورکړي دي. دا یوه ورځ راځي چې بیرته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي، او د دې ټولو هغه تخطیانو چې دوی لري په پوځي برخه کې د افغانستان په خاوره کې د هغې په جدي ډول پوښتنه وکړو.
شنوار صاحب، تاسو د افغانستان د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست که مثلا یو اته نه لس میاشتې شاته ولاړ شو، مازی راتلونکي ته ولاړ وبخې د شاته ولاړ شو، او فرض کو چې تاسو واکمن وای یا د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پورې د دې ډول حملو جواب بڅو؟
هغه په هغه وخت کې خو خوشبختانه چې دود هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلوده، او د هغې نه که مخکې لاړ شو خو حتی د ډېرو نورو وړو توپچي عملیاتو توان هم نه درلوده او دغه جرأت ځان ته نه ورکوو.
مګر د کونړ پر ولسوالۍ دوامداره حمله کولې.
راځم همدې ټکي ته. نو هغو دغه عملیات کول ولې هغې وخت کې موږ د پوځي لحاظ په دې چې هلته د ناټو ځواکونه وو او د ملګرو ملتو د چتر لاندې کوم توافقات چې شوي وو چې د افغانستان هوایي حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې موږ بعضې پوځي پروتوکولونه او بعضې پوځي لنډمهاله تکتیکي تړونونه د هغو سره درلودل. په هغې برخه کې هم موږ په هغې وخت کې په د ناټو هغه کوم پوځي برخه کې کوم هېوادونه چې هلته موږ سره په افغانستان کې شریک وو، موږ خپل کوم اعتراضات چې وو او کوم شکایتونه چې وو او په بینالمللي کچه وو هغه هم موږ وړاندې کړي وو. په هغې وخت کې بیا په خاصه د امریکا د متحده ایالتونو کوم پوځي مسؤولین چې وو چې د هغې بنسټ باندې بیا یو درې اړخیزه پوځي غونډه په پام کې نیول شوې وه، چې په هغې غونډه کې هم پاکستان داسې یو وضاحت نه درلوده چې هغه د قانع کوونکی وي زموږ طرف ته یا د بینالمللي ټولنې طرف ته. ولې متاسفانه پاکستان ته که موږ وګورو هغه کوم څه چې د تاریخ په اوږدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمو لسیزو کې د افغانستان د دولت سره، د افغانستان د ولس سره او د افغانستان د پوځ سره کړي دي، هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان بهیر د ولس او د افغانستان د دولت او بیا په ځانګړې توګه د پوځیانو بهیر نشي په دې چې دوی دوامداره توګه هغه تخیتګانې کړي دي. او حتی په سیاسي برخه کې زموږ د پوځونو زموږ د ډېرو نورو د دولتی نهادونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی.
مننه شنواره صاحب. آزاد صاحب، هغه خبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه وروسته د پاکستان سفیر احضار کا او هغه ته اعتراض پانه وسپارله، مناسب وو؟
ګورئ، لومړی خو په لنډو کې دا ووایم چې په ډیپلوماتیکو عرفونو کې احضارول، د سفیر احضارول اول ډېر لویه خبره ده. دوم بحث دا دی چې د ډیپلوماتیک اصول مخې احضار هغه وخت رامنځته کېږي چې ډیپلوماتیک اړیکې وي، رسمیات وي. کله چې طالبانو دولت خپله پاکستان نور نړۍ بیبي خواته پرېږدو په رسمیاتو پیژني نه، او په تېرو شپږو میاشتو کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې د هغه پخواني برټش انډیا یا د انګریزانو د هندوستان د وایسرای په څېر تمثیل کړی دی. نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا وروستی دریځ دی هغه وي کافي وي، او دا هم داسې مهال چې ولسونو په د خوسه نیولې بیا په تر ننګرهار پورې لارونه وکړه. دغه نو سره طالبانو دریز تر دغه بریده سوچ چې دی د پاکستان سفیر او غړي، او په ورته وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احضاریږي، یعنی بریده پاکستان کړی دی، او د طالبانو سفیر هم احضاریږي. او شارج دفیر لکه تاسو چې یادونه وکړه، خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داسې خبر پاڼه ده چې حتی په هغه کې یوه اشاره هم داسې نه ده سوې چې دا کار دی یا
ستاسو په نظر څه کولای شوای د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدام وو؟
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راوغواړي یوه بشپړه اعلامیه خپره کړې وای، او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا، د افغانستان د اراضي، د افغانستان په حریم باندې برید یادونه، د هغه غندلې تر څنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه، او د وضاحت غوښتنې تر څنګ هغه کسان چې هلته ملکي وګړي شهیدان شوي دي، ماشومانو په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوی، او له هغه وروسته بیا هغه تشریفاتي احضار رامنځته سوی وه چې هغه ونه سوه لکه په نورو ځایونو کې چې کېږي. او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینې فشار نه و چې طالبانو اوس دغه موقف ونیوه، خو ټوله کې کافي نه و.
یعنی حکومتونه چې اقدامات کوي، ځوابي اقدامات کوي، یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي، په یو زور او په یو توان کوي. دغه زور او توان که د سیاسي ډګر کې وي او که په پوځي ډګر کې وي، د طالبانو له حکومت سره شته؟
نه، هیڅ کله نه، ځکه ما هم د نظامي غچ اخیستلو یادونه بیخي ونه کړې. بعضې د اعلامیې بحث وکړه، هغه ځکه نشته چې طالبان تر ډیره بریده د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، او نن هم د په افغانستان کې، د افغانستان په یو دغسې تاریخي شاهي کلا کې یا په قصر کې، دارلمان د غازی امان الله خان په قصر کې د پاکستان دپاره هلته دعاوې کېږي. نو کله چې تر دې بریده پورې وي چې په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چې هلته ناست دی هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه،
یعنی توان نشته پکې،
دا توان بیخ نشته پکې، نه سیاسي لحاظ او نه په نظامي لحاظ.
مننه شنوار صاحب. له پوځي نظره د طالبانو حکومت ورتیاوي په کوم حد کې دي؟
هغه چې مونږ د طالبانو ادعاو ته وګورو چې ګویا نړیوالې مات کړي دي او د افغانستان پوځ مات کړی دی، نو خو بیا د هغې ادعا په بنسټ باندې چې طالبان نن لري او په هغې باندې دو مغرور دي بې ځایه، نو باید پاکستان خو ورته هیڅ هم نه اوسېږي، او دا ورتیا باید ولري چې د پوځي لحاظ حداقل پاکستان ته درون جواب ورکی. ولی د پوځي محاسباتو او د یو منظمې جګړې د تاریخ په بنسټ باندې هغه ورتیاوي چې باید طالبان په پوځي ډګر کې ولري چې بل هیواد د منظمې حدودو سره په جګړه باندې اخته شي، هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده، په دې چې هغوی خپله تر اوسه پورې هغه ډېر لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوځ او د وسلوالو ځواکونو اصلی ظرفیت جوړی هغه د دو په وجود کې نشته. دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمه په حقله او د نړیوالو په حقله په پوځي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هیواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو، او د هغې بنسټ باندې موږ خپل پوځي تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو. دریمه خبره دلته دا ده چې په طالبان خپله د پاک ټول ته جوړ ته چې د پاکستان متاسفانه زیګنده ده او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لې چې د پاکستان په مقابل کې
کوم عوامل شمیرې
څه کوي چې چې هغه ډېر ابتدایي سیاسي جواب ته چمتواله ولني
کوم عوامل زغورم شنوارې سبله تاسو نه پوښتنه وکم د افغانستان پوځونه وسلوال ځواکونه د پاکستان پر وړاندې له ځوابي اقدام نه مخه نیسي مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو دزې وشولې ته کدي خو وخت یادونه وکړو یا مقایسه وکړو خو هغه وخت هم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان د وسلوال پاوز یو ځواکمن پاوز په موجودیت کې هیڅ کله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو زما سوال دا دی چې هغه مری یا نامرئی قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منی کوي هغه کوم دی
تاسو وګورئ ما مخکې هم یادونه وکړه منګه په څو لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثر شوی استو بیا په ځانګړي ډول په پوځي برخه کې تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوځ درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د یو پوځ اړتیا او پاګې باندې موږ وسلوال پوځ سمبالو پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نشو کولای چې د افغانستان په خاوره باندې پوځي برید یا تیری وکړي دا ډار ورسره و چې د افغانستان وسلوال پوځ د هوایی ټولګي توپچی ټولګي پلای ټولګي
په هغه وخت کې تاسو مطلب د مجاهدینو له بریا نه مخکې د ډاکټر نجیب الله حکومت وی هغه ته داسې مثالونه شته چې مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم ننوتې ده بیرته ځوابي اقدام شوی او حتی د افغانستان د هغه محل د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباري هم کړې ده زما مطلب دا دی چې په وروستیو شلو کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ 1901 کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت توانایي قابلیت او مهارت بنګ درلود پوځي لهذا همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکو دي چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوی منل شوی او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت نه ډک وسلوال پوځ درلوده دا غیر اوروسته چې کله زمونږه هوایی ځواکونه توپچی ستراتیژیک ځواکونه او تکتیکی ځواکونه او پلی ځواکونه تشفی ټولګی دا ټول متاسفانه د هغه وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو او حتی تر ننه پورې د هغه پیغور موږ تاسو ته پاتې دی چې حتی په دغه اوسنۍ عملیاتو کې هم داسې ویل شوي دي د هغو لخواه چې ګویا د هماغه الوتکې دي چې په هماغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوا نه پاکستان ته تښتول شوي یا پاکستان باندې پلورل شوي وي د هغې نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوې ده نو په ډېر تعصف سره چې موږ د پوځي منظمې جګړې وړتیا نه لرو ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په حقله باندې کولای شو چې د هغه تکتیکونو نه ګټه پورته کړو چې پاکستان په هر ډول منګه ورته ستونزه
مننه
او بل ټکی دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هر چا داسې کړنې کړې دي هغه مات شوي دي هغه تورمخې شوي دي او هغه شرمېدي دي
ډېره زیاته مننه یو وروستۍ پوښتنه له آزاد صاحب نه لرمه چې په همدغه موضوع کې لا هم چې ښاغلي شینواري ځواب ورته وویلې کلان راته وایست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشتوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا
د رهبری کمزورتیا ده تر ډېره بریده په سیاسي لحاظ راځي، لکه تاسو څنګه چې ډاکټر صاحب نجیب یادونه وکړه، تر هغه وروسته په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و. یعنې ما پخپله شخصا له ډېرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اورېدلي دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورنډ کرښې په سیمو کې پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي، لکن رهبري دومره ډارنه به ورته وایي دا اسلام وکاروو چې هېڅکله دې ته اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویلی شو چې نن هم سیاسي مشکل دی، سیاسي د طالبانو سیاسي رهبري په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې ده او په هېڅ عنوان دا جرأت نشي کولی. کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې هم داسې کسان وي چې هغه دې وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بالمثل عمل وکړي، لکن څنګه چې په تېرو شلو کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي، او لامل یې سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو نننۍ 25 دقیقې بحث په همدې ځای پای ته ورسید. د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو لویان اجمل عمر شینواري او د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه واخیسته مننه کوم.